در دیو رفتی، مرا به آب رو کردی و رفتی. روز مرا تار کردی، عالم بیدار کردی، دل محبار کردی، رسوای بازار کردی.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، یک شنبه ده د چنګاښ اترتان شلمه د جولای یو لسمه، په دې یو ساته خبرونه کې ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایی مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور غني. د غزنی اوسیدونکو لنه امنه یو شکایت دی، خو چارواکي ډاډمن ښکاري.
نو ساتنه نو وتلې دي، نو ساتنه نو وتلې سي پار ځای کې امنیتي کوالیسته کمربند شار جوړ دی.
په نړیوالو مسایلو کې د امریکا په دوو ایالتونو نیویارک او فلوریدا کې د کرونا وایرس مثبت پیښې بیا په زیاتېدو دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونۍ پروګرام خپرېږي. په پیل کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
السلام علیکم، ستړي مشه د مهمو خبرونو سره ټکی. هند خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي په کندهار کې خپل کنسولګری ایستلی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. او د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیا تنو ته رسیدلی دی. خبرونه. هندوستان خپل شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي په کندهار کې له خپل کنسولګری ایستلی دي. دا وروسته له هغه چې د کندهار ښار ومه حوزه سقوط شوه. یوه سرچینه چې غواړي نوم یې خپور نشي ازادي راډیو ته وویل کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 ډیپلوماټ او امنیتي کارکونکي له دغه ولایته وتلي دي. د کندهار د امنیتي وضعیت په اړه وروسته تر هغه اندېښنې زیاتې شوې چې وسلوالو ومه حوزه سقوط او جګړه د ښار تر عمومي محبس پورې ورسېدله. دا لومړی ځل دی چې هندوستان په کندهار کې د امنیتي اندېښنو له امله خپل کنسولګری تړي. نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې د هندوستان سفارت په افغانستان کې ټولو هندي اتباعو ته د خراب امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی و. په دې تړاو د سفارت لخوا په خبر شوي بیان کې له هندیانو چې په افغانستان کې میشت غوښتل شوي وو له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي او هر ځای چې دي د ځان د خوندیتوب لپاره بیداره اوسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي او د کرونا د پیښو د زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته تر راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل دې ته په پام چې جنګي وضعیت او د کووید 19 ناروغۍ درېمې څپې په دې هیواد کې اقتصادي او ټولنیزې ستونزې زیاتې کړي، د افغان کډوالو بیرته ستنېدو هم اندېښمن کړي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت زیاتوي تر هغه پورې چې وضعیت ښه شوی نه وي فکر نه کوي چې د افغانستان اوسنی شرایط دغه هیواد ته په جبري توګه د بیرته ستنونکو کډوالو لپاره مناسب وي. د راپورونو له مخې جرمني تر ټولو زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي او بیرته افغانستان ته استولي دي. د تېرې چهارشنبه په ورځ 28 تنه په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته واستول. د جرمني ډي پی خبري اژانس د راپور له مخې جرمني له 2014 کال راهیسې ټول ټال 1104 افغان پناه غوښتونکي له دغه هیواد ایستلي او افغانستان ته لیږدولي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولې. دا پیښه د پروان ولایت په جنګل باغ سیمه کې چې تر اوسه د وارداتي برېښنا ډېرې ستنې ویجاړې شوې نن سهار وختي رامنځته شوې. د پروان د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ویلي له دغې ستنې سره څلور حلقوي ماینونه ځای پر ځای شوي وو چې دوه یې چاودلي او دوه نورې امنیتي ځواکونو شنډ کړي دي. د هغه په خبره د دې شرکت تخنیکي ټیم په سیمه کې دی او د امنیتي ځواکونو لخوا د نورو احتمالي ماینونو له پاکولو وروسته به دغه ستنه بیرته ترمیم کړي. د یادونې وړ ده چې د دغې پیښې له امله د برېښنا جریان نه دی پرې شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست تېره اونۍ اعلان وکړ چې د عملیاتو په ترڅ کې په پروان کې یو څلور کسیزه ډله نیولې چې په دې ولایت کې د برېښنا ستنې الوزولې. د ریاست نیول شوي کسان د داعش ډلې غړي بللې دي. ازادي راډیو ته غواګیست. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له پیښې د وژل شویو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسېدلی دی. د راپورونو له مخې اووه مړي پرون د خاورو لاندې څخه پیدا شول. د تریتم شوی کسانو شمیر هم 240 تنه خودل شوې ده. دوونه مخکې د یوې څلور پولیسي ودانی یو برخه په غیر منتظره توګه راول ویده. تر اوسه د دغه پیښه علت نه دی معلوم. د امریکا په فلوریدا ایالت کې چارواکو ویلي دي چې که څه هم دوی د ژغورنې عملیات درولي، خو د هغو کسانو د لټون لپاره بیا هڅې پیل کړي چې تر خاورو لاندې ښایي ګیر پاتې وي. ټاکل شوی بریتانوی میلیاردر ریچارډ برانسن نن په هغه فضایي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاتیک شرکت جوړه کړې. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوې فضایي بیړۍ یا الوتکې لومړنۍ ازموینه وي. ټاکل شوی دغه فضایي الوتکه نن د امریکا له نیو مکسیکو څخه په سیمه ییز وخت د سهار په 2 بجو فضا ته د ځمکې د مدار پر لور والوزي. له برانسن سره په دې الوتنه کې د هغه د شرکت څلور متخصص کارکوونکي ملګري دي. برانسن وایي له دغې الوتنې هدف د فضایي ریزم پیاوړی کول دي. ټاکل شوی د ویرجن ګالاکټیک فضایي الوتکه به له 2022 کال څخه فضا ته منظمې الوتنې پیل کړي. او د رزمی لوبو وتلی لوبغاړي داستن پویرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور مات کړ. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سی معتبره سازمان په 204 شپېتم دور کې لوبه وکړه. امریکایي لوبغاړي داستن پویرر د لومړي راوند په وروستیو شوبو کې د تخنیکی ناک اوټ په وسیله لوبه وګټله، ځکه د آیرلندي لوبغاړي مګریګر پښه ماته شوه او ډاکټرانو له لوبې منع کړ. دا دریم وار و چې د رزمی لوبو دا پیژندل شوي لوبغاړي سره مخ شول. لومړی وار 2014 کال کانر ګټلې وه. سږ کال جنوري او دا د جولای کې سر په سر لوبې داستن وګټلې. دای به اوس د سپک وزن لاتل چارلس اولیویرا سره پر هغه کمربند لوبي کې چې د روسي لوبغاړي حبیب نور محمدوف له تقاعد وروسته اولیویرا ترلاسه کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 2 دقیقې سوې د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. ملي دفاع وزارت داسې مهال د هوایي مدافع سیستم فعالوي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو بهیر په بشپړېدو دی. بلخوا ترکیه اعلان کړی چې د کابل د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي دفاع وزارت نن گهیز وختي نږدې 2 بجې په کابل کې د هوایي مدافع نوې لګول شوی سیستم فعال کړ. که څه هم تم ده د امنیتي او دفاعي سکتور وایان جنرال اجمر عمر شینواره نن له غرمې وروسته نږدې 2 بجې په دې اړه لا نور جزئیات رسنیو سره شریک کړي، خو د ملي دفاع وزارت دا سیستم لګټور هغو یو بولي. د وزارت تیره شپه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا د راکټونو او مزایلو د دفع لپاره په نړۍ کې د تجربې پر بنسټ خورا ګټور ثابت شوی سیستم دی. په خبر پانه کې زیاته شوی امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلو خلکو او خاورې د دفاع لپاره چمتو دي او دا سیستم د همدې موخې له ډلې دی چې پر جګړیزو احزاراتو به مثبت اغیز ولري. د کابل د حمید کرزي هوایی ډګر کې د هوایی مدافع دا سیستم داسې مهال فعالیږي چې ترکی هم اعلان کړی چې د دې هوایی ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت پر غاړه اخلي. ترکی رسنیو د دې هیواد د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان له قوله لیکلي له ناټو او امریکا سره خبرو کې دې پایلې ته رسیدلي چې دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت اخلي او په ښه ډول به دا چاره مخته وړي. راپورونه دا هم وایي چې ترکیه به د دې مسؤلیت د مخته وړلو لپاره افغانستان ته ډرون الوتکې، دفاعي تجهیزات او نور سرتیري هم راستوي، خو ترکیه وړاندې ویلي و چې د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نه لیدل کیږي. ترکیه د دې هوایي ډګر د امنیت مسؤلیت د منلو چاره مشروطه کړې او له ناټو او امریکا یې په لوجستیکي او مالي برخه کې د مرستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې له ناټو او امریکا دواړو سره په دې برخه کې هوکړه شوې ده. له دې وړاندې د ترکیې جمهور رئیس په دې برخه کې له پاکستان سره هم د همکارۍ خبره کړې وه، خو په افغانستان کې دې غوښتنې توند غبرګونونه راپورته کړي وو. افغان حکومت د ترکیې لخوا د کابل حامد کرزي د هوایي ډګر د امنیت ساتلو هرکلی کړی، خو دی هم ویلي چې افغان ځواکونه چمتو دي چې د خپلو خلکو او خاورې ساتنه وکړي، خو طالبانو بیا له وړاندې له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. طالبانو ویلي د دوهې د هوکړې پر بنسټ باید هیڅ یو بهرنی عسکر په افغانستان کې پاتې نه شي او که چیرې پاتې شي د بدو پایلو مسؤلیت به یې پر خپله غاړه وي.
پراپور کې مو وردل چې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوې سیستم د توغندیو د شندولو لپاره ګټور بولی. د وزارت په خبره دغه ثابت شوی ګټور سیستم دی او د دې لپاره فعالیږي چې پر جګړیزو احزاراتو مثبت اغیز ولري. کله یې خو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی. لدې سره جوخ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. پر دې موضوع مې د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قومندان جنرال عبدالوهاب ورداک سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې دغه نوی دفاعي سیستم څه اهمیت لري.
یو هیوات د پوره اهمیت پوره ارزش او د قدر وړ یو سیستم دی. دا هوایی دفاعی سیستم د دوی قواونه جوړ شوی دی چې د جیټ قوا ده، د رادار قوا ده، د راکټ او دافع هوا قوا ده. او په شرق کې راکټ او د راکټ قوا چې ده د دافع هوا هم ورسره ده. په غرب کې بیا تنها د راکټ قوا ده، دافع هوا نشته دی، په دا غرب سیستم دی. دا پیش موږ درو هوایی دفاعی سیستم موږ درو راتک د امریکا پورې هم چې امریکایان هم افغانستان ته راتلل یو څه وو، دغه قوي نه وو لاکې مخکې د 1901 نه ډېر قوي ډېر غښتلی یو سیستم دفاعي هوایی موږ په افغانستان کې درلودل.
اوس چې دغه سیستم فعال شوی دی څه فکر کوي چې څومره به وکولی شي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابت شي؟ ځکه چې د توغندیو سیستم هم نوی شوی
دی. اعلان وکړو نړیوال میدان کې د حامد کرزي په نامه چې یادیږي، دا سیستم یو راکټي سیستم دی. دا ښه د مزایلو راکټونه دفع کوي او مسافه سنجوي چې د کومې مسافې نه در راځي او په کومه ارتفاع کې راځي او دې دفع کولی شي چې خپل هدف ته ونه رسیږي. مخکې د دې نه چې هدف ته ونه رسي دفع کوي، لاکن دی هغه طیارې بیا نشي کولی. طیارې هم دفع کولی شي، یعنی طیاراتو بی پیلوټه با پیلوټه او بالونونه دغه ټول دی دفع کولی شي او ټول د بینه وړلی شي. هوایي دفاعي سیستم تنها د پایتخت دپاره نه دی، دا د هیواد دپاره دی، لاکن اوس تنها د پایتخت دپاره دا ایجاد شوی دی.
په دغسې یو وضعیت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه په وتو دي او امنیتي مسؤلیتونه هم تر ډیره افغان هوایی ځواک د غرض د افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل سوی، بلخه ترکیه هم اعلان کړی چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د امنیت په ساتلو کې ونډه اخلي. د دغه سیستم فعال کول څه اهمیت لري په ستراتیژیک لحاظ؟
په ستراتیژیک لحاظ خو ډېر پوره اهمیت دی، ډېر با ارزښته دی، په خاطر د دې باندې چې د موږ جکپورې کسان، د موږ رهبران، د موږ سیاسیون په دې پوه شول چې هوایي دفاعي سیستم با ارزښته دی، په دې پوه شول. دوم دا دی چې د پایتخت نه به دفاع وشي، د پایتخت نه چې راکټونه پرازي، مزایونه پرازي، بی پیلوټه تیاری راځي، با پیلوټه تیاری راځي، بالونونه راځي د کاش دپاره، د دو نه به دا ماسون وساتل شي. خو ښه به دا وي چې هوایي دفاعي سیستم د مملکت ته هم توجه وشي. خو متاسفانه هغه ته زیاته بودیجه په کار ده چې د مملکت هوایي دفاعي سیستم ته توجه وشي.
د افغانستان د هوایي ځواک پخوانی قومندان جنرال عبدالوهاب وردګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملي دفاع وزارت کابل کې د هوایي مدافع نوی سیستم فعال کړی چې وایي د توغندیو په مخنیوي کې ګټور ثابتېږي او تجربه سوی ګټور سیستم دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور اوري چې د امریکا په دوو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغي پیښې په زیاتېدو دي. خو تر هغه مخکې اوري چې په غزنی کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوي او خلک تشویش لري چې وسلوال طالبان به دغه ښار ته ننوځي. خو د غزنی چارواکي ډاډمن ښکاري. نور په دې راپور کې
د غزنی ښار ځینې اوسیدونکي وایي چې وسلوالو طالبانو په تیرو درې ورځو جګړو کې د ښار امنیتي کمربند مات کړی او اوس د ښار څنډو ته رسیدلی دي. دوی وایي طالبانو د امیر محمد کلا، پل حیدر آباد، ځنګل باغ، توحید آباد، حسن آباد، کډوالو ښارګوټی، بکاول، لشماکو او ځینو نورو سیمو امنیتي پوستې سقوط کړي او جګړې د ښار پیڅکو ته رسیدلې دي. دوی د ښار دغه وضعیت اندېښمن یاد کړی او ډیری دوکانونه د شنبه په ورځ لغن می ورسته ښار ته د وسلوالو طالبانو د ننوتلو او برید کولو د ویرې له امله تړل سوي دي. خو د غزنی چارواکي بیا وایي چې نه هم د ښار کمربندي پوستې سقوط سوي او نه هم طالبان بان خارتا نګدي سوي دي. د غزنی والی محمد داود لغمانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره دا سخت ده چې خارتا به داخلي کی او یا به غزنی سقوط کوي. نو موري ازادي راډیو ته وویل دلته د بیلابیلو امنیتی ځواکونو کندکونه او قطې موجود دي.
وروره نشاطنه نوتل دي نشاطنه نوتلای سی پر ځای کې امنیتی کوابسته کمربند شهر جوړ دی او یو ځای مې کې ټکان کې د خو دونه سخت خبره نه د امنیتی کواب ځان ورسی
دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت د سپوک او درنو وسلو غږونه د ښار په څنډو کې اوریدل کیږي. سیمه ایزو چارواکو او وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د مرکزوب لپاره رسنیو ته څه نه دي ویلي. که سیمه ایزه اداره په غزنی ښار کې د کامل امنیت ډاډ ورکوي، خو د غزنی ولایت ولایتي شورا هم ښار ته جګړه رسیدلې بولي. د یادې شورا مرستیال مشر امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل جګړه ښار ته ننوتونکې ده، که مرکزی دولت ورته پاملرنه ونه کړي دلته به امنیتي ستونزې رامنځته شي.
طالبانو مخ و ښار ته راواړوه او د ښار کمربندي پوستې هم څوک سوي. اوس پیلن جنگ په توحید آباد و حیدرآباد او لیسې صنایع کې روان ده. که مرکزی دولت توجه ونه کړي د غزنی اداره نشي کولای چې غزنی کنټرول کړي او یا امنیت ونیسي.
وسلوال طالبان د تیر 2013 کال د اگست میاشتې په لسمه نیټه هم غزنی ښار ته ننوتلي و چې سونو وسلوالو طالبانو امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو ته په مرکزو بلاوختو سره دغه جګړه له څلور ورځو وروسته د طالبانو په مات سره پای ته ورسیده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل ولایت په شکردری ورسوالۍ کې نن د شیدو د پروسس د مرکز د ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښودل سو. د کابل د والي وینا ناصر مهدي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه مرکز له 1,000,000 افغانۍ زیات لګښت راځي چې د کرنې وزارت پراختیايي بودیجې لخوا ورکول کیږي.
د بازاربي او همدارنګه د ښه کیفیت محصولات لپاره د مالدارانو لپاره به جوړیږي. ورځنی تولیدات 5,000 لیتره شیدې پروسسوي.
ښاغلی مهدي زیاتوي چې په ورته وخت کې نن په دغه ولسوالۍ کې په یو شمېر بزګرانو د زعفرانو 15,000 کیلو تخمونه هم وویشل سول چې ټولیز لګښت څه باندې 2,000,000 افغانۍ ده چې دا لګښت هم د کرنې وزارت د پراختیايي بودیجې له لارې ورکول کیږي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د زعفرانو کرکیلي ښه وده کړې چې روان میلادي کال یو ځل بیا د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې د دوهم ځل لپاره لومړی مقام خپل کړ. په پکتیکا ولایت کې تیر ورځ د ښځو د لاسي صنایعو یو ورځنی نندارتون جوړ شو. د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد نندارتون د دغه ولایت د صنعت او سوداګرۍ امریت او یو شمیر ښځینه متشبثینو په همکارۍ جوړ شوی. ښاغلی احمدی زیاتوي له دغه نندارتونه یې هدف د مرکز شرنې ښځینه متشبثینو او سوداګرو ښځو د کاروبار د پیاوړتیا او له کورنیو تولیداتو ملاتړ و. په دغه نندارتون کې د پکتیکا د مېرمنو په لا جوړ سوي بېلابېل توکي نندارې ته وړاندې سوي. پکتیا هغه ولایت ده چې د ښځو فعالیتونو ته پکې کم کار سوی او دا ډول نندارتونونه کولای سي چې په کور دننه د ښځو په لا جوړ سوي توکو ته بازار پیدا کړي. او دا هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ یو بې $1 یو اتیا افغانۍ 15 شپېته پله، یو یورو 6.90 افغانۍ 1.5 پله، یو پاوند 1,12 افغانۍ 40 پله، یو سعودي ریال 1,20 افغانۍ 15 پله، زر ایرانی تومندری افغانۍ 15 پله، زر هندي روپۍ 1,12 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 502 افغانۍ.
د امریکا تر ټولو زیاتو نفوس لرونکو دو ایالتونو کې د کووینونس ناروغي پیښه په زیاتېدو ده. د چارواکو په خبره د جولای تر 9 په نیویارک کې د کووینونس پیښه په اورزو کې 2% زیاتې سیوه، په فلوریدا کې د تیر اونۍ پرتله 10% زیاتې سیوي. ملالی بشیر او نور حال.
په جنوبی کوریا کې د کورونا وایرس د نوې پیښو شمیر دریمه ورځ هم لوړ و، او په روسیه کې د دې وایرس له کبله د مړو سوي شمیر یو ځل بیا لوړ شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د دوو زیات نفوس لرونکو ایالتونو چارواکي خبر ورکوي چې هلته د کووید 19 پیښې ډېرې سوي دي. ایالتي چارواکي وایي چې د پیښو شمیر له زیاتو ساري بڼو سره تړاو لري، لکه ډیلټا واریانت اوس مهال زیات دی. د نیویارک د 500,000 نفوس 55% اوس مهال بشپړه واکسین سوي دي، او د فلوریدا شاوخوا 1,500,000 اوسیدونکي 85% بشپړه او نیمایي واکسین سوي دي. د جنوبی کوریا ورځنی کووید 19 پیښې په داسې حال کې زیاتې سوي چې چارواکو د سخت ټولنیز واټن مراعاتولو اصول وضع کړي. د کوریا د ناروغیو د کنټرول ادارې د جولای په لسمه وویل چې له ډیر لسو اته او یا څخه تر زر زیاتې پیښې په سیول کې او دوه نورو نږدې ایالتونو کې ثبت شوې دي. ټاکل شوې ده د جولای په 12مه د دوشنبې له ورځې تر درو زیاتو کسانو پر راټولېدو بندیز ولګیږي او کلیساوي او کلبونه به وتړل سي. ودونه او خاورو ته د سپارلو مراسم به یوازې د کورنۍ تر غړیو محدود سي. په روسیه کې د جولای په 12مه نیټه 252 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړه شوي دي او د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. د کووډ پر وړاندې د روسیې د کاري قوې دفتر ویلي چې په همدې ورځ 25,028 مثبتې پیښې ثبت شوي. د جون په لومړي سر کې د ورځنیو پیښو شمیر 9,000 و، خو د جولای په لومړي سر کې دا شمیر 23,000 ته لوړ سو. چارواکو ویلي چې نوې پیښې د کووډ 19 د ډلټا واریانټ بڼه دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ماپښین له دوو تر څلورو بجو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو د واکسین پر پروګرام او په دې برخه کې د خلکو پر همکاري بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ دغه پروګرام ته زنګ راوهئ، له متخصص ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ. نن د جولای 18مه د وګړو نړیواله ورځ ده. د ایسای ملي اداره وایي چې د دوی د وړاندوینې له مخې په دیو ضرورت څلور سوال مریض کال کې به دغه هوا د نفوس اندازه 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
دو بی وزلی تر کرخی لاندی شوند. دا مور لخپل اتو اولادونو سره د کابل ښار په چنډه کې په اوکرای کور کې ژوند کوي. د دې زوی د افغانستان د ملي پوز پولیسو کې د جګړې پر مهال ووژل شو. صدیقه وایي وکاله د زوی د مرګ کې خو مړی نه دی لیدلی.
کار می کوم خو د زوی غم ناروغ کړم، ولکه افغاني قرضدار یم. لا ټولې پیسې مې د زوی مړی پیسې ورکی کړی دي. چا براته یو ټوټه غوښه په یو خلطه کې واچوله او ویل به چې دا د زوی د بدن غوښه ده. ما زوی وکاله په اردو کې اوس د خوراک ډوډۍ نه لرم. که کومه وچه ډوډۍ پیدا سي اولادونه مې خوري. زه خدای ته صبر کوم.
صدیقه چې له بیلابیلو ناروغیو کړیږي خو د خپل کور کرایه او اولادونو ته د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو خلکو په کورونو کې کار کوي. د هیواد په اوسنیو او ناسمو شرایطو کې په میندو کې د زیږون پر مهال د وقفې په پام کې نیول او په پرلپسې ډول د ماشومانو زیږون په ډیر شمیر کورنیو کې بل جدي ستونزه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د هواري یوازینۍ لاره د زیږون پر مهال د وقفې په نظر کې نیول دي تر څو د وګړو د ډېرېدو مخه ونیول شي. د دې وزارت په باور د نفوس بېدریغه زیاتوالی زیاتې ستونزې لکه د بېوزلۍ زیاتوالی، د نفوس ناسم مدیریت، د خوندي خوراکي توکو نشتوالی، د څښاک اوبو کمښت او د چاپیریال ککړتیا رامنځته کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیايي معلوماتو د ارزونې او څار برخې مشر سید عطا الله سید زی
نفوس خو زیاتوالی او اقتصاد سره نښتی دي. نفوس زیاتوالی سره باید منابع هم زیات. که منابع اقتصاد نه زیات، نفوس تعلق لري د ارزه خدماتو سره، بیا ډایرکت تاثیر لري. خو د عامې روغتیا وزارت موږ د فیملی پلاننګ پروګرامونه لرو چې فاصله په ولادتو منځ کې راشي، عموما هغه د مور او ماشوم د روغتیا په خاطر.
د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر مېرمن له 5 تر 6 ماشومانو زیږوي چې د دې وزارت په وینا دا یو لوړ شمیر دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وړاندوینه کوي که د افغانستان نفوس مدیریت نشي تر راتلونکي دیرشو کلونو پورې به د دغه هیواد نفوس دوه برابره شي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې د وروستیو خبرو شوو معلوماتو له مخې د افغانستان نفوس به د 1400 مریض کال تر پایه 3.6 میلیونه ته ورسیږي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په دې شمیر کې 50% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي. د افغانستان د احصایي ملي ادارې ویاند روبینا شهابي
نفوس کشور د سال 13
له 1400 نبیوم کال را په دې خو د افغانستان نفوس تقریبا 2.9 وده خي او وړاندوینه هم همدا ده چې په راتلونکي کال کې 2.9 نفوس زیات شي.
میلیون نفر افزایش پیدا کړي.
خو یو شمیر پوهان په هیواد کې د نفوس زیاتوالي ته په بل نظر ګوري. اقتصادي کارپوه شعیب ابراهیم وایي که نفوس سم مدیریت شي په هیواد کې اقتصادي وده رامنځته کیږي.
په هیواد کې نفوس بل شک مهم رول لوبوي او د اقتصادي نگاهنه دې باندې د نظر دي کچیر نفوس ورتیا ولري هنر ولري او د کار زمينه ورته برابرۍ همدغه نفوس د تولید لوړولو ډیر لوی باعث ګرځي. کومه چین او هندستان ته وګورو او مغه نفوس د شکار کې تولید لوړي او پنړي کې او مقام ترلاسه کوي کچیر امکانات برابر نه دي د روزلو د زدکړو او د هنرونو د زدکړې نو همدغه نفوس بیا په اقتصاد باندې فشار جوړوي.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق هر کال په نړۍ کې د وګړو د نړیوالې ورځې پر رسیدو سره یو شعار ټاکي. دغه صندوق تیر کال د ورځ په نجونو پانګونې په نوم نمانځله. د افغانستان د عام روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان د وروستیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 40% هغه نجونې چې عمرونه له 14 کلونو کم دي واده کیږي چې د خپل د بیباک نفوس د زیاتېدو لامل کیږي. د دوی په باور د دې بیباک نفوس د مخنیوي لپاره باید د نجونو د زده کړو په برخه کې پانګونه زیاته شي تر څو له وخت مخکې د ودونو په اړه ورته لازم عامه پوهاوی وي.
ستاسو له پیغامونو
حاجی شهر حسن د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لوږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړی شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بد ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناستې دلته نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. وسلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چور تیګه زی دا پاکستان ته زی دینا وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چور تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورسپانې خبره کړي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي چې طالبانو په بیلابیلو ولایتونو کې لسکونه ولسوالۍ لاندې کړي. هڅه کوي چې د ولایتونو مرکزونه هم سقوط کړي. تر اوسه څلور سوداګریز بندرونه هم اشغال کړي او ځینې مهمې لویې لارې هم په کنټرول کې راوستې. په سرمقاله کې راغلي د طالبانو دو میاشتو وروستیو پرمختګونو زرګونه کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړ کړي. سوداګریز بندرونه له نیول کېدو وروسته د سوداګرۍ عادي چارې په ځانګړې توګه له شماله جنوب ته مختل سوي چې په دې سره ایران له افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه په ټپه درولې ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په دې وروستۍ اونۍ کې هڅه پیل کړې چې په شمال شمال ختیځ او جنوب کې د جنو ولایتونو مرکزونه تر کنټرول لاندې راولي. د سرمقاله لیکوال په حکومت نیوکه کوي چې د طالبانو د وروستیو پرمختګونو پر وړاندې څه ډول چې لازمه وه اقدامات نه دي کړي چې دې چارې طالبان لا زړور کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وایي ځینې ولسوالۍ د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. لیکوال وړاندیز کوي هغه هیوادونه چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري سر له اوسه باید فعال سي. له هغې جملې چین، روسیه، امریکا او پاکستان کولای سي په طالبانو فشار راوړي چې په افغانستان کې جګړه ودروي او د سولې خبرو ته ځانونه چمتو کړي. مسیر ورځپاڼې لیکلي چې طالبان په دې وروستیو دو میاشتو کې د 150 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي خو حکومتي چارواکي د ادعا ردوي چې په ځینو ولسوالیو کې تکتیکي شاته کړی چې ژر به بیرته ونیول سي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو ځانونه د جنو ولایتونو تر مرکزونو رسولی چې د چاره خلک اندېښمن کړي او جنبی له بد حالت ویریږي او اوس له هر چا سره همدا پښتنه ده چې افغانستان کوم لوري ته روان دی. لیکوال دې پښتنې ته په ځواب کې لیکي چې په افغانستان کې بدلونونه ډیری وخت د وړاندوینې او اټکل وړ نه وي. ډیر کله حالات په ډراماتیکه توګه بدلیږي او ډیر څه د پخوا خلاف سي. د سرمقالې لیکوال په پای کې وړاندیز کوي دواړو اړخونو ته پکار ده چې دا حالات درک کړي، افغانستان په لوی لاس د جګړې لوري ته بون نه ځي، دوی باید د جګړې پر ځای پر سوله تمرکز وکړي، اوربند باید وسي، بندیان خوشي سي او همداشان نور ګامونه باید واخیستل سي تر څو واقعي سولې ته لاره هواره سي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دی. هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې راغلي خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ سوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې طالبانو په نیول سویو سیمو کې سخت قوانین تطبیق کړي.
دولس نیمې بجې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په پاتې شېبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي. تر هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزی نه.
هند په کندهار کې لخپل کنسولګری شاوخوا 50 ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي استلی دي. دا ورسله هغه چې د کندهار ښار او محاوزه سقوط شوه. یو معتبر سرچینه چې غواړي نو مخبور نشي ازادي راډیو ته ویل په کندهار کې د هند کنسولګری تړل شوی او شاوخوا 50 هندي ډیپلوماټان او امنیتي کارکونکي له دغه ولایت وتلی دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو او د کرونا د پیښو زیاتوالي له کبله دي دغه هیواد ته راتلونکو دریو میاشتو پورې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو لړۍ ودروي. اروپایي هیوادونو افغانستان ته ځینې افغان اتباع چې هلته د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي بیرته لیږلي دي. جرمني تر ټولو په سر کې دی ځکه له 2014 کال یولسو څلور افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته استولي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي وایي په پروان کې ماین چاودنې د برېښنا یوې بلې ستنې ته زیان اړولی. دا پیښه په جنګل باغ سیمه کې شوې ده. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا تنو ته ورسېد. اووه کسان اووه مړي پرون راویستل شول. ودانۍ دوه اونۍ مخکې ړنګه شوې وه. د رزمي لوبو وتلي لوبغاړي د استن پایرر د دویم وار لپاره کانر مګریګور ته ماته ورکړه. دوی بیګا د امریکا په لاس ویګاس ښار کې د یو اف سي معتبره سازمان په 234 دور کې لوبه وکړه. ارجنټاین د کوپا امریکا اتل شو. د ارجنټاین د فوټبال لوبډلې بیګا د برازیل په وړاندې د انخل دی ماریا په یو ګول سره بریا خپل کړه. او ټاکل شوی برتانوي میلیاردر ریچارډ برانسن نن په هغه فضايي الوتکه کې فضا ته ولاړ شي چې د نوموړي ویرجن ګالاکټیک شرکت جوړه کړې ده. دا بل سپرلی سره د دې شرکت لخوا د جوړې شوی فضايي بیړۍ الوتکې لومړنۍ آزموینه وي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرح خلاصت نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوي چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولولو ته ارسيوي د خپل کورنۍ او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوه کچنیانو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دوغو کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغو پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لمړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بې وزل او بې سرپنا کوچنیانو د روزنې په برخه کې پر رضاکار توګه فعالیتونه کوي. د خبرونې دوهم میلمنه مو ښاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیکه دی. له دوی سره به خبرې پیلو. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیره مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
سلام او عرض ادب خدمت شما، خدمت میهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنونده هایی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه لتاس هم بهادر صاحب تاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې مشترک ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام ملمت، سلام زنګړې، سلام تخنیکی همکار ته او ټولو د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه
ډیر مننه شوندې وسی. عزیز صاحب لتاس بلومړي پښتنه وکمه، د بی وزله او سرپناه کچنیانو په برخه کې تاسو د دوی دروزلو په برخه کې په ځنګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د جنو په اړه که تاسو په مشخصه توګه مشته وایست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا پلارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅېسي، د دوه کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته وایست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی سره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، در جواب شما ما باید عرض کنم که متاسفانه قسم که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن. در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستند. در نظام فیلیان، در حکومت فیلیان متاسفانه مشکلات زیادی وجود دارد، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده. و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادند در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان است، پدرشان است، اینا به فقر شدید گرفتار هستند، به یک نحوه مجبور شدند که اینا به سرکا، به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند. و در جاده هم که اینا میایند میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون است. یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات بعض اینا رو برو میشه، و از نگاه از که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار یعنی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل تحمل نیست. که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شوند، اینا اسپانسر شوند، حمایت شوند. نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا به جاده ها براین دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن. باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا مو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم برافن خانواده های خود داشته باشند و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړی میلمنی خبرې واوریدې. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان سره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوی ده چې کوچنیان زیږوي او بې سرنوشته پر لارو کوڅو پرېږدي؟
باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي. او دغه راز د فقها او د وضعی شریعت د مجتهدینو او د نظر خوندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعضی علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښته ویل کیږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمي بلوغیت ته رسیدو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کیږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنې په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا تر هغه اخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستی قانون او داسې نور قوانین تصویب شوی دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوی دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې داسې تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی لپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ش ډیره مننه. او آیا تاسو په فکر دا قانون عملی کیږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کیږي لکه د لویانو څخه چې کیږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کی دغه خپل حق بولي چې هغه بیا ولې جو کار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه د ژوند چې یو کوچنی ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه غني. نو په داسې مواردو کې آیا تاسو په نظر باندې دغه قوانین عملی سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کال مخکې کوم امر چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ د خوانه اګه وړاندې شوې دی راشي دی تقریبا مونږه 5 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 5 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږه د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږه روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څوک الوړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوی دی امکان لري چې د غشمیر څو چنده تر رسیدلې وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي، د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. کچېته دلته یو ماشوم روزل کیږي لویږي نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې روان باندې حتی بینللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوا لري په نړیواله سطح باندې په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوی. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلې چې خپل ماشوم البته ماشومان ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق او حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغه ته تر اوسه پورې متاسفانه چې لازم هغه لازم پاملرنه نه ده شوې پرې اړوند باندې.
ډیر مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پښتنه راځي کوو. د عزیزی صاحب څخه مې پښتنه اوس دا د عزیزی صاحب تاسو کپ دی اړه مشته وایست چې موږ یو نشمیر راپورونه لیدل دي چې په لارو کوڅو کې کوچنیان لاسیتو کې خرڅوي، هغه له بیلا بیلو ځورونو سره مخامخ کیږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامل ده. آیا تاسو په خپل رضاکار کار کې لداسي بیلګو سره مخامخ سیاست ځنی مثالونه یا څه که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
بله متاسفانه وقت زیات وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا برای دخترای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقتا را چشم دیده خودم هست و بعض را از دوستای خودم شنیدیم هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جاده ها میبرایند و سروشی میکنن و اینی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه شوان کار کنن نمو ضروریات اقتصادی خود بطرن مرکو بسازن. متاسفانه از اینا سوی استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و به خاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن فروشی کنن.
متاسفانه این موضوع بسیار آزاردهنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارم.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دی په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راځي کېږي چې مور او پلار پراته له پلان اولادونه زیږوي پراته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلان دوی نور کوچنیان هم زیږوي. د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه ورشته پاتې هوادو کې، البته د ورشته پاتې هوادو هغه یو اصلی لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډېر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د ډېر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. اغه د لاسو ماشومان نظم په نظر باندې دوه ماشومان به ډیر زیات بهتر ووسی، کوم چې د تعلیم، د تربیه، د تحصیل، د سالم فکر په پدانه باندې سمبالو شي. دغه مشکلات په افغانستان کې تاسوونه ډیر زیات دي، او د دې اړوند باندې عام په هواي کوم چې لازم ووسی اغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلی د مشرانو او د خلکو د خوانه، اغه په لازمه توګه بل حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتب د خوانه، د مدارس د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوی. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او د غرمت او هوای علل خصوص د منابر مبارکو نه د اواز پورته شي د خلکو د غرمت او هوای د لپاره، ترڅو چې د درس ناوړو یو وضعیت نه مخنیوي وشي. بل زغورم دغه تاسو د مخکینی پښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه متمنم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري، او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وو شي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې تاسو خارونه تزيد حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو شهر نه بل شهر ته خپل د تدریس لپاره ځم. دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم، اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلګانې د سړک په شار باندې گدای کی د شروشي کی د دغه حالت نه هم د اوناسیه طبقې نه او هم د ذکورو د طبقې ماشومان نه د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډیره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړي حاکمې دي، دلته جنسي زورونه کیږي، دلته مخدره قدرت کو د فلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي، او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډیر زوروونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه. بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راتوایي چې ځینې اوریدونکو کې را سره پر لیک دي. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
السلام علیکم خوریکاته، سلام او میلمنو ته سلام دی. آزادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا.
همدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دي. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لاندا، او یو می نظر دا که اجازه دی شي بس.
مهرباني وکړئ.
نظر هم دا چې په افغاني ټولنه کې خو افغانستان کې ماشوم د سالور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي، اول په دکان نه خیان دا وری بیا ور پسې لو او لور او واخو دا خیان په کې تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلق بانه کوي چې زه جنگ دا مثال لوم وسم نه رسیږي فکر دا وزدل ته یو ورکه پرچون دکان لرم د سه یو خلک غریبی سره مخ دی دا ماشومان خور دواکې سره ستی معنی سه د لاس کا سو کامل کوری کنه هغه د لاس روپې بورا وری کنه پنن سبا کې په دې کې ماته کې او پښتنه مل میلمانه دا د سه د دومره ماشومان مایوب اصل د دوه لس تر دوه لس کال نه پوره ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر 12 کلنۍ څخه تر 10 کلنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه سو دی، او یو 7 ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولۍ ونه لګېده، هغه مایوبه نه سو. او دغه پښتنه مې داسې څومره توجه سره داسې دا جنگي جنایتونه خلک کوي، کم سړی په سزا محکوم شوی دا تر اوسه پورې، او کم به محکوم چې دغه نه پښتنه ده. دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې، په پاپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به محکوم چې دغه نه پښتنه ده.
ډېر مننه همدرد صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل شه فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطعه سو. بهادر صاحب، تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده، دوی ته جنگي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي، په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ.
ګوري د همدرد صاحب پوښتنه البته هم نظر او هم یو پوښتنه و. نظر اړوند باید وای چې هغه څه چې د ماشوم البته پاروان باندې باندې که په واقعیت په توله کې ښه نظر دی، خوشحال یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم لپاره ډېر ښه کار دی، ځکه هغه اعتماد په نفس دغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنگ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب پاروان ګوره هم د ټول نافذه وضعی قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګنا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې یو معلم شاته کور باندې د ډی سی ټوپ د لګیدو لامل تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاسه ورکړ. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته. متاسفانه په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسله والا ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته، د سپینګرو حقوقو ته، د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره یعنی نظر ولري او هغه ته احترام ولري. که داسې نه وینو دا به ډېرې بدې او ناوړه پایلې پاسونه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب، تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مهم واوریدل. عزیزی صاحب، تاسو چې پرزاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي، په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړي چې هغوی څنګه کولای شي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال چې موږ به تاسو ته کوم مسلیت پر د موهسته کارونه ورکړه کله کله ما امید نه په مشکل ما دي ځان محسوس نه کوله چې زه راکړم چې دا ها ځان بنو برمو مشکلات کدارن نه فرهې ته دا مشهور شدان ما به نو دا څه کومان موضوع دقیق از به خاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرفوع باشن زر مو خانواده خود از دخل کمک کنن اینو با مشکلات زیاد مواجه میشن یا اینکه با معانی های مختلف صدرهای از اینو قرار میگیرن و تنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن به مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خو از نگاه اقتصادی اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از این آخر هم بسازن. از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از این مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن از نگاه معنوی باید دستگیر ای همتنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن در او بخش امرایی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش قرار بتن، از اینا دستگیری کنن برشان. اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش
فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن. هموطنان عزیز ما میتونن شخصی امره از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن امراشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مساعد شوه یک نهاد در نظر گرفته شوه که همه قسم اطفال در اونجا جا به جایشان بتونن آموزش و پرورش فراهم بسازن، من از وطنان عزیز ما خواهش دارم امی زمینه را برای اطفال مساعد بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی دست بعد از هم بتن برای ما قسم یک اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان می سازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر برای باید تا بتنن که مثل خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوئ؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که هم به ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دوست رسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم به چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در مایان نهاد خود آوردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امو امکاناتی که بلترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب تاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکو کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سره پر بلا بیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلې دی، بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیامو پر خدای سپارم.
مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بھی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دی نئی غریبی سگرانا زلمی تا سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مخوارا دسرو زرو پیسوان سماڈی را غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خالے